څلور بجې شپې احمد شبریم د ازادي راډیو د دې سات په خبرونه کې ستاسو کوربه السلام علیکم. مخکې تر دې چې د خبرونې مطالب تاسو ته معرفي کړم خبرونه. د کاناډا حکومت په بیان کې ویلي دي چې افغانستان یو ځل بیا د ترهګرو ډلو په خوندې پناه ځای بدل شوی دی. دا بیان د کاناډا د بهرنیو چارو د وزیر میلانی جولی، د نړیوالو پراختیایي چارو وزیر اعزاز احمد حسین او د مهاجرت او تابعیت د چارو د وزیر مارک میلر له لوري پرون د طالبانو د بیا واکمنۍ د دریم کال په مناسبت خپور شو. په بیان کې د نجونو د زده کړو د مخنیوي او د بشري حقونو د نقص یو شمېر نورو موضوعاتو ته هم اشاره شوې ده. وروسته تر دې چې طالبانو د 2020 کال د اګست په 15مه کابل نیولی دی، کاناډا تر اوسه څه باندې 350,000 افغانانو ته په خپل خاوره کې پناه ورکړې ده. طالبان وایي چې دوی څو تنه د کابل پوهنتون د محصل حمید جلال د وژلو په تور نیولي دي. د راپورونو له مخې حمید جلال د سې شنبې په ورځ په کابل کې وروسته له هغه په ډزو ووژل شو چې د طالبانو له یوه موټر څخه یې خپل موټر وړاندې تیر کړ. د طالبانو د کورنیو چارو د وزارت ویاند عبدالمتین قانی په خپل ایکس پاڼه یا پخواني ټویټر کې نن لیکلي دي چې د حمید جلال د وژلو د پیښې عاملان نیولي دي چې له تحقیقاتو وروسته به د نورو څیړنو لپاره نظامي محکمې ته وسپارل شي. په تیرو دریو کلونو کې څو ځله په کابل کې طالبانو د حمید جلال د پیښې په څیر ورته په یو شمېر ملکیانو ډزې کړې چې یا ټپیان شوي یا وژل شوي. د آزادو سیالیو افغان لوبغاړی شپږویشت کلن عبدالکریم بدخشی نن شپه له خپل تاجکستاني سیال آیت الله مومنوف سره سیالي کوي. دا مسابقه د ای سی ای سازمان په کوربتوب په ماسکو کې ترسره کیږي. عبدالکریم بدخشی شپږویشت کلن دی او سیال مومنوف درویشت کاله عمر لري چې تر اوسه دولس سیالۍ ګټلې دي او څلورې بایللې دي. په پېښور کې د پولیسو د ګزمې پر موټر چاودنه شوې ده. د پېښور د ورسک سیمې د پولیسو مشر ارشد خان وویل د ورسک د میچنې تاڼې په سیمه کې د دې چاودنې له امله نن دوه پولیس او درې ملکیان ټپیان شوي دي. د ارشد خان په وینا د دې پېښې په تړاو شپږو تنه تورن کسان نیول شوي دي. د دې چاودنې مسؤلیت تر اوسه چا نه دی منلی. نژدې 2000 موټر انتظار دی چې د کرچ پر پله تیر شي. دا پل د روسي خاوره د اوکراین له اشغال شوي کریمیا سره وصلوي. چارواکو تیره شپه دا لاره وروسته تر دې بنده کړه چې په سیمه کې د چاودنو شخونه واورېدل شول. چاودنو د کرچ په ښار کې څه زیان اړولی دی او داسې باور دی چې هلته د اوکراین ډرون الوتکو بریدونه کړي دي. د کرچ پل 19 کیلومتره اوږد دی چې روسیې په 2013 کال کې جوړ کړ. پر دې پله د 2022 کال په اکتوبر کې او پروسږ کال په جولای کې اوکراینی ځواکونو حمله وکړي او بیا بیا دا لاره د امنیتي پیښو له امله تړل شوې ده. ازادي راډیو په انټرنیټ کې ازادي راډیو ډاٹ کام کې اورئ. د کاناډا حکومت په افغانستان کې د ترهګرو موجودیت تاندیش نشکاره کړه. په دې اړه د یو شمېر افغانانو نظر د سر شریک کړ.
موږ دا منو چې په افغانستان کې وضعیت اقتصادي لپاره ښه نه دی. په یو څه وخت کېږي چې ذهنونه او فکرونه مو آرام دي، اما په دوامداره توګه د نړیوال لوري دا ټول خبرونه موږ اندېښمن کړي یو.
د طالبانو د درې کلنې واکمنۍ په تړاو د سیاسي چارو کتونکو افراسیاب خټک:
دولتي سیستم نشتا، قضا نشتا، قانون نشتا، دغه سي نور مشکلات فقر د پیشار کې د بیروزګاری.
د افغانستان د جنوبي ولایتونو مېرمنې پښتنې لري:
ولید موږ مېرمنې باید د ځان په محل څو کیلومتر باید د ښار سفر وکړي چې ترغو کلینیک ته ورسیږي، او یا کوم وسایل نه چاغې ورسی یا د لارې کرایه نه چاغې ورسی.
په خوست کې مېرمنې دکاندارانې وایي:
تر درو بجو پر منګل ته دکانونه کولای شو، دې نه بعد موږ دکانونه نشو کولای. دلته ځکه نشو کولای چې موږ ته توره شپه شي.
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه.
د کاناډا حکومت وی افغانستان یو ځل بیا د ترهګرو ډلو په امن پټن ځای بدل شوی او د دغه ډلو حضور د افغانستان سیمه او نړۍ د امنیت لپاره ناوړه پایلې لري. په دې اړه د کاناډا د حکومت یو شمېر چارواکو په یو ګډ پیغام کې چې د طالبانو د درې کلنې واکمنۍ د پوره کېدو په اړه خبر کړی، جزئیات خبره کړی دي. تفصیل په دې راپور کې:
په افغانستان کې د طالبانو د واکمنۍ د درېمې کلیزې سره هممهاله د کاناډا حکومت اندېښنه ښودلې چې افغانستان یو ځل بیا د ترهګرو ډلو په امن پټن ځای بدل شوی دی. د کاناډا د بهرنیو چارو وزیر میلنی جولی، د کډوالو چارو وزیر مارک میلر او د نړیوالو پرمختیایي چارو وزیر احمد حسین پرون پنځشنبه د اگست 15مه په یو ګډ بیان کې ویلي چې په افغانستان کې د تروریستي ډلو حضور د افغانستان سیمې او نړۍ د امنیت لپاره ناوړه پایلې لري. په دغه ګډ بیان کې بیا د طالبانو په درې کلنه واکمنۍ کې د یو شمېر نورو موضوعاتو په اړه هم ویل شوي دي. د بیان په یوې برخه کې راغلي چې په افغانستان کې د طالبانو د واکمنۍ درې کاله تیر شول. په دې موده کې د ولسواکۍ، بشري حقونو او پوهنې په برخه کې د دوو لسیزو لاسته راوړنې له منځه ولاړې. د بیان په یوې برخه کې راغلي چې په افغانستان کې د طالبانو د واکمنۍ درې کاله تیر شول. په دې موده کې د ولسواکۍ، بشري حقونو او پوهنې په برخه کې د دوو لسیزو لاسته راوړنې له منځه ولاړې. خزی اونجونې په خپلو کورونو او ټولنو کې بندیانې شوې او د روښانه راتلونکي لپاره هیلي کمې دي. په بیان کې دغه شان اندېښنه ښودل شوې چې د طالبانو د بیا واکمنۍ پر مهال په افغانستان کې د مذهبي لږکیو سربیره د ټولنې نور زیانمنونکي قشرونه هم په دوامداره توګه زور زیاتي سره مخ شوي دي. له دې ټولو سره سره د کاناډا حکومت ژمنه کړې چې له افغانانو سره به په بېلابېلو برخو کې خپلو مرستو ته دوام ورکړي. د بیان د معلوماتو له مخې کاناډا د 2020 کال راهیسې د بشري مرستو په چوکاټ کې 233 میلیونه ډالر مرسته کړې او له 500,000 ډیرو افغانانو ته یې په خپل هیواد کې پناه ورکړې. یو شمېر افغانان بیا وایي چې د افغانستان د امنیت په اړه د نړیوالو بیا بیا اندېښنې بې ځایه نه دي. د ښځو د حقونو یوې فعالې مسعودي کوهستاني په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
ګزارش هایی که آکی از نگرانی ها از آینده افغانستان و مردم افغانستان است.
حقاً اندیښنه او راپورونه چې د افغانستان او د افغانانو د راتلونکي په اړه مطرح کیږي د تاریخ واقعیت ښکارندوی کوي. نه یوازې زه بلکې ټول خلک په دې پوهیږي که هغه په افغانستان دننه دي او که په بهر کې دي. له یوه کم کې ماشوم سره مې خبرې کولې، هغه ګیله وکړه چې په ټوله نړۍ کې ژوند روان او خلک ژوند کوي، خو موږ یې نه لرو. کله چې یو ماشوم داسې وایي نو خپله یې تحلیل کړئ چې وضعیت څنګه دی.
د بلخ ولایت د مزار شریف خار اوسیدونکی شبیر احمدی بیا وایي که څه هم ژوند په افغانستان کې له کړاوه ډک دی، خو دلته نسبي ثبات ته خوشحاله دی. هغه په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
موږ دا منو چې په افغانستان کې وضعیت له اقتصادي پلوه ښه نه دی، قسمه قسم مشکلات سره مخامخ دي. په یو څه وخت کېږي چې ذهنونه او فکرونه مو آرامه دي، اما په دوامداره توګه د نړیوالې لورې دا ډول خبرونه موږ اندېښمن کړي یو.
د افغانستان د امنیت په دغه هیواد کې د ترهګرو ډلو د موجودیت او ورنا سیمې او نړۍ ته د احتمالي خطرونو په اړه په کراتو د بېلابېلو هیوادونو او نړیوالو بنسټونو له لورې اندېښنې مطرح شوي، خو په افغانستان کې د طالبانو حکومت بیا تل دا ډول اندېښنې بې ځایه ګڼلې دي. په یاد هیواد کې د ترهګرو ډلو موجودیت رد کړی او ویلي دي چې د افغانستان خاوره به د هیڅ هیواد په ضد ونه کارول شي.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه دولس شپګ نوي.
ازادي رادیو څلور ویش ساته.
د پکتیا روغتي مسولین وایي چې په دې ولایت کې د 59 روغتي مرکزونو د جوړولو چارې پیل کړې دي. د دوی په وینا د روغتي مرکزونو دوه د میوان خیریه بنسټ، دوه د پاملرنې د نړیوالې مؤسسې او یو هم د افغانستان لپاره د نارویژن کمیټې په مالی ملاتړ جوړی شي. جزئیات ته نجیب الله خیل پورا پورک
د یو خیریه بنسټ په مالی مرسته د پکتیا ولایت احمد ابا ولسوالۍ اړوند د غړک په سیمه کې د یو روغتیایي مرکز د جوړولو کار پیل شو. د چارواکو په وینا یاد روغتیایي مرکز د میوند د خیریه بنسټ په مالی ملاتړ د دریو میاشتو په موده کې جوړیږي چې له طبي وسایلو نیولي بیا تر دوا درملو او ټولو اړتیاو اکمال همدې بنسټ پر غاړه اخیستی دی. د احمد ابا ولسوالۍ د غړک د سیمې اوسیدونکو د دې کلینیک د کار په پیلېدو خوښي څرګنده کړه. وی ویل تر اوسه په خپل نږدې چاپېریال کې له ډېرو ابتدایي صحي خدمتونو هم بې برخې ول.
د ما نوم حاجي ارمحمد ده، د تاند غړک اوسیدونکی یم. دا موږ په 60 کالو کې یا په 20 کالو کې له کلینیک نه ډېر بې برخې وو. موږ ډېر ضرورتونه لرل له مرکز نه او له ولسوالۍ نه. موږ ساحه ډیره لري ده، موږ به کوم مریض سره ساو هغه شپخانې ته نه رسېده، یا به په لار کې سا ورکړه د سرک د خرابېدو له وجې نه، او کلینیک دلته شتون نه لاره.
د احمد ابا ولسوالۍ اوسیدونکي زیاتوي د نورو روغتیایي مرکزونو له خدمتونو داسې معلومیږي چې د کلینیک د ودانۍ او پرسونل په خوا کې د درملو دوامدار اکمال مهم دی.
نوم محمد صدام احرار ده، د احمد ابا ولسوالۍ اړوند تن غړک یو تن اوسیدونکی یم. موږ کلیوال سیمه ایز وګړي غوښتنه ده لري چې کله ودانه جوړ شي بشپړ شي د تعمیر سرسم دلته باید روغتیایي پرسونل موجود وي تر څو په خلکو ته به حال کې کار وکړي او دوی لپاره د درملنې په برخه کې یو پرسونل وي.
د پکتیا روغتیایي چارواکو ویل چې د غړک روغتیایي کلینیک لپاره سیماوالو 15 جریبه ځمکه ځانګړې کړې ده. د پکتیا د عامې روغتیا رئیس مولوي خیر محمد منصور د دې پوښتنې په ځواب کې چې خلک په روغتیایي مرکزونو کې ډیر شکایت د دوا درملو او د تشخیص وایلو له کمښت لري، د ویل
دا چې څومره صحي مراکز دي نو په دې کې تقریبا اکثره صحي موسسات تمویلوي او هغه کوم درمل چې وي نو هغه هم د موسساتو طرف نه دي تخصیصلی شي. د موږ مسؤلیت دا دی د عامې روغتیا وزارت د ستراتیژۍ پالیسۍ موافق چې کوم هغه چک لیست دی هغه موافق موږ تخنیکي ټیم ټکو هغه سي نظارت کوي ګوري چې څومره درملو ته اړتیا وي هغه بیا غوښتنه کوي هغه اړوند انجو او موسسې نه.
د پکتیا روغتیایي مسؤلین زیاتوي چې د احمد ابا ولسوالۍ د غړک په سیمه کې د دې کلینیک سره هممهاله د مقبلو په سیمه کې یو بل کلینیک هم د میوند خیریه بنسټ همدارنګه دوه روغتیایي کلینیکونه د پاملرنې موسسې لخوا او د ځاځیاري ولسوالۍ د درې خلو په ساحه کې یو کلینیک لپاره ودانۍ بیا د افغانستان لپاره د نارویژن کمیټې په مالي همکارۍ جوړیږي. روغتیایي مسؤلین ډاډ څرګندوي چې نړیوالو بنسټونو ورسره په ټولو سپینو او اړمنو سیمو کې په تدریج سره په بیلابیلو کچو د روغتیایي مرکزونو د جوړولو ژمنې کړې دي.
سیاسي مشر او د پاکستان د ملت پال ګوند پخوانی مشر افراسیاب خټکوی افغانستان ته د طالبانو راتګ تصادفي نه بلکې د نړۍ د لویو قدرتونو په خوښه شوی دی. شغله خټکوی نړی باید په افغانستان کې د ولسواک نظام پرامنځته کولو کې افغانانو سره مرسته وکړي. له افراسیاب خټک سره زموږ همکار محمد حدیث پردیس په افغانستان کې د طالبانو د واکمنۍ د دریمې کلیزې په مناسبت مرکه کړې او په سر کې په افغانستان کې د طالبانو د واک تر رسیدو د پایلو په اړه ترې پوښتنه کړې.
دا طالبانو راتلل داسې تصادف نه و، دا خو یو لویه بینملي لوبه وه چې افغانستان کې دولت ته سکوت ورکړي او افغانستان بیا داسې یو مرکز باندې بدل کړي چې لکه نوي کلونو کې چې کړی و، چې یعنی دلته کې دولت نه وي، دولتي نظام نه وي، نو هلته کې طبعاً جهان مختلف خلق راشي لکه چې وختونو کې راغلي وو او بیا د افغانستان د جنگ میدان جوړ کړي. او بل اړخ یې دا دی چې افغانستان خلک ولسونه چې دي هغې انساني ناورین هلته کې لیدل کېږي، هغې ناورین سره مخامخ دي او لکونه خلک هیواد نه لاړل او که لاره بیا هم یعنی پاسپورټونه وي ورسره او بهر وتلو موقع ورته ملو شنو یقین دی چې د ولس اکثریت به بیرون ته ولاړ شي. نو هغه دنده چې هغوی په افغانستان باندې مین نه دي، افغانستان ډېر مین دي خلک چې بهر خلک دي هغوی افغانستان یادېږي دي، خو مشکل دا دی چې دلته کې دولتي سیستم نشته، قضا نشته، قانون نشته، دغسې نور مشکلات فقر د پیشار کوي، د بېروزګارۍ دا ټولې خبرې سړی وګوري نو دا خو دې امارت وایي مګر حقیقت کې دا یو اسارت دی.
خټک صاحب څه فکر کوئ چې په دغسې یو حالت کې طالبانو حاکمیت چې نه نړۍ په رسمیت پیژني په افغانستان کې دننه هم ستونزې ډېرې دي، څومره به دوام کوي او حل لاره څه کېدای شي ستاسو له نظره د ستونزو د حل لپاره؟
چې دا خو یعنی یو اجباري خبره ده که نه، ولس نه خو چا پوښتنه نه ده کړې که نه، ګوره چې هغې کې خو افغانستان کې معمول دی پیړیو نه جرګو خبره ده، جرګه دی نه مني، یعنی چې د افغانستان خپل کوم رسم دی، رواج دی چې هغه هم یعنی شورایت یعنی اسلامي غپه پکې ده، افغاني دود دستور سره سمه خبره ده، جرګه هغه نه مني، انتخابات چې نوي دنیا کې مسلمان هیوادونه ټول کوي هغه نه مني، نو ټوپک په زور باندې یو نظام جوړ دی او خلکو نه پوښتنه نه ده کړې، مشروعیت داخلي هم نه لري خارجي هم نه لري، نو دا طبیعي نه دی او نو ځکه داسې نه دی چې دا به غیر معینه وخت پورې به دا ادامه وکړي. نو دې کې ټولې هغه لامل دي چې کوم یو غیر طبیعي رژیم کې وي.
خټک صاحب د طالبانو حاکمیت درې کالم ډیره موده ده، تر اوسه پورې یعنی په هغه شکل چې دوی غواړي په افغانستان کې هغه خپل حکومت او خپل حاکمیت دوام ورکړي، ولې فشارونه نه دي راوړل شوي؟ که راوړل شوي نتیجه ول نه ده ورکړي؟
دا خو راغلی را وستل شوی دی کنه اور وستل چې افغانان خو را وستل خو مطلب دا چې بین ملی طاقتونو دا پر قدرتونو را وستل دی کنه دا دوه مایده دې سره چا کړی دا نو هغه دولت تر چې کوم یعنی رسمي توګه په پیژندل او هغه پیژندل له تر پیټه واغستا او دې لا پاکستان کې ناشو چې دې سره مایده لاسلیک کړه یعنی هیواد نه بهر ناس او دې سره لاسلیک کړه او دې یعنی په بالقوا دې په رسمیت وپېژندو رسېد پېژندل خو دا غته وایي چې ته چا سره لیکلی وکړې چې دې تاسو تضمین راکړي دې هیواد تضمین کو دولت ورکوي عام خلک خو نشي ورکولی نو دا ټولې خبرې دې خبرې گواهی کوي چې دا پر قدرتونو راوستې دي او هغه خپلې اجنداګانې دي غرب چې دی هغه دا سیمه بې ثباته کول غواړي ځکه چې هغوی چین وروسته مشکل جوړول غواړي چې چین چې دی هغې نظر په د افغانستان په معدنیاتو دی
کوم مسایلو ته مې اشاره وکړه او دا کوم دلایل مو چې وړاندې کړه چې افغانستان ګواکې د برقدرتونو تر منځ خلک هم له دې کبله قرباني ورکوي پوښتنه دلته رامنځته کیږي چې په خپل افغان مشران څومره د دغه وضعیت په رامنځته کېدو کې تاسو ملامت ګڼئ
نو دا بدی باندې خبرې کېدی شي چې مثلا شلو کلونه دینه بهتره استفاده کېدی شو او د وخت او د منابعو د شرایطو او امکاناتو نه هغه سي فائدہ د ملت په ګټه د ولس په ګټه د وطن په ګټه نه ده مګر زه د دې نظریې ما چې د افغانستان کې زمونږ ورونه خويندې ټول څه ډېر په احترام په درنښت دا التما ګزارش کوم چې یو بل سره یو بل سره یعنی سیاسي اختلاف چې دی هغه دښمنۍ مه بدلوي ډېر ښه کارونه هم شوي دي دا یو باسواده خلک چې دا اوس ته په نړۍ کې ځای په ځای ناست دي د افغانستان د ملي بیرغ ترې رنګا ملي بیرغ راوچتې دا خو هم دغې وختونو کې منځته راغلي دي دا دغې شلو کلونو کې افغانستان کې یعنی د خپلو کې یو ربط پیدا شوی دی تګ راتګ اقتصاد تجارت مدني ټولنه میډیا افغانستان کې چې کوم ژورنالستان لوبغاړي هنرمندان چې په دغې دوره کې زېږېدلي دي نو منفي خبرو سره سره مثبت خبرې هم سړی باید چې یعنی نه کې ځکه چې دا مایوسي چې ده مایوسي ځکه کفر بدله شوې ده چې مایوسي سړی فلج کړي
خټک صاحب وروستۍ پوښتنه همدغه ستاسو د وروستیو خبرو په تړاو مې کوله چې څه فکر کوئ تاسو د قضایاو په متن کې واقع استې مسایل له نږدې څارئ موجوده وضعیت ته په کتو ارزونه مو او وړاندوینه مو څه ده چې بالاخره فکر کوئ چې په نږدې راتلونکي کې افغانستان د یو داسې نظام چې هغه د خلکو په خوښه وي د داسې نظام شاهد به وي
هر عمر دا سیدی چې افغانستان کې بلیونونه خلک اوسي او پښتو کې وایي چې په زور کلی نه کیږي یعنی ډېر جابر او مستبد رژیمونه چې دي هغه هم چې ولس مرسته ترلاسه نه کوي نو هغه له منځه ولاړ شي دا د پاکستان کې تاسو ګورئ دا بلوچ دي د پښتانه ځوانان دي دلته کې سره د جبر او اختناق او جنو شکنجو نیول کېدو خو خلک بیا راوځي اخره کې کنه ځکه چې ظلم خو ټول عمر نشي پاتې کېدی نو دا ټولې خبرې دې خبرې شاید چې دا سم محبوبیت لرونکي نظام خو نه دی مثلا ولسونه خو ورسره ولاړ نه دي نو په زور په دې نظام چې دی ما یقین چې نه کېږي البته دا په کار دی چې زمونږ افغانانو او خویندې دا خبرو کې چې د افغانستان ولس ته د خپل سرنوشت ټاکلو حق ورکړی شي دا زبر ځواکونه کله یو طرف نه راشي کله بل طرف نه راشي فیصله وکړي تصمیم ونیسي اوس په کار دی چې خپله دا واقع اختیار افغانانو ته ورکړي افغان ولس ته چې هغوی خپل نظام وټاکي
د سیاسي چارو کتونکي افراسیاب خټک را پورونه مرکه او اوریدونکو د افغانستان په جنوبي ولایتونو کې د شوزو روغتي استونسي په افغانستان کې د شوزو روغتي وضعیت د اوږدې مودې جګړو اقتصادي استونسو او ټولنیزو محدودیتونو لامل د پام وړ ننګونو سره مخ مخته په ځانګړي توګه په جنوبي ولایتونو لکه کندهار هلمند او زابل کې شزيله بیلابیلو روغتي مشکلات سره لاس او گریبان دي نور جزئیات په دې راپور کې
سمازه دغه اندر لري چې زه خبر لرنه سم کولای اما خوښ می داغه دي چې
حمیده د کندهار د میوان ولسوالۍ د بند تیمور د سیمه اوسیدونکو ده دا وایي په سیمه کې شزي روغتیاي خدماتو ته د لاسرسي په برخه کې لبیلابیل ستونزو سره مخامخ دي
نو غواړم چې هغه تل خه تجربه په زما د ژوند ته تجربه دوباره خپل ژوند کې تکرار کوم دوباره وایم بس دا وایم چې ولې زموږ مېرمنې باید د ځان پر مهال څو کیلومتر باید د ښار سفر وکړي چې درغو کلینیک ته ورسیږي او یا په هغه مهال کې کوم وسایل نه چاغي ورسی یا د لارې کرایه نه چاغي ورسی
کو دولت سمې دا خواهش چې زموږ مشکلات په ډېره جدي طریقه توجه وکړي. موږ په کلي کې موږ ته یو کلینک جوړ کړي، موږ ته ښځینه ډاکټرې موږ ته مهیا کړي، موږ په کلینک کې راسو، موږ ته یو قابله یو ډاکټره موږ استخدام وکړي زموږ کلینک ته.
د افغانستان په جنوبی ولایتونو کې د روغتیایي خدماتو د نشتون او محدودیت له امله زیاتره ښځې بیړني روغتیایي خدمات نسي ترلاسه کولای. ښځې ډیری وختونه تر کلینیک او روغتونه د رسیدو لپاره اوږده سفرونه کوي. د خراب سړکونو، د ترانسپورت نشتون او نور ستونزو له امله ښځې نسي کولای پر وخت او په اسانۍ سره روغتیایي مرکزونو ته ورسیږي. د جنوبی ولایتونو د یو شمیر لیرو پرتو ولسوالۍ اوسیدونکي وایي په لیرو پرتو سیمو کې ډیری وخت د زیږون پر مهال د مرستې نشتوالی د مور او ماشوم د مړینې سبب ګرځي. د زابل اوسیدونکي رخشانه وایي خورې د همدغه ستونزو قرباني سوه او خپل ژوند یې له لاسه ورکړ.
لطفاً زما دا خواهش ده له تاسو ټولو څخه په ډېر عجز او عاجزۍ څخه درته وایم چې زما د خور درد یوازې یو الله او یو موږ په خپلو سترګو لیدلی چې په څه رقم درد باندې دا مړه سوه.
د خوراکي توکو کمی، د متوازنو خوړو نشتون او د تغذیه په اړه د پوهاوي کمی له هغو ستونزو ګڼل کیږي چې له کبله یې ښځې د امیدوارۍ او زیږون پر مهال د وینې په کمښت او نورو تغذیوي ناروغیو اخته کیږي. د ملالۍ په نوم د کندهار د یو خصوصي روغتون قابله وای خلک د غربت له امله کافي خواړه نه لري او له همدغه کبله میندې له بېلابېلو ناروغیو سره لاس او ګریوان کیږي.
ښځې بیچارهګانې ډېرې په مشکل کې دي، حتی تر دې اندازې چې ډېرې د کمخونۍ سره مخامخ دي. یعنی هغه اقتصادي ضعیفه دی د خلکو، هغه میوجات مثلا هغه خواړه چې باید یو مېرمنې ته په ښه ډول ورسیږي دوی لاسرسی نه ورته لري، ولې چې اقتصادي بېخي ضعیفه دی.
دا وایي د فزیکی ناروغیو ترڅنګ ګڼ شمېر ښځې په رواني او روحي ناروغیو هم اخته دي او د دې په وینا د دغو ناروغیو لوی لامل ناوړه دودونه او ټولنیز محدودیتونه دي چې د همدغه محدودیتونو له کبله متضرر ښځې نسي کولای د خپلو رواني مشکلاتو په اړه مرسته وغواړي.
ښځې مثلا نسي کولای خپل مشکلات یا رواني ستونزې یا نورې کوم ستونزې چې لري نه چاته نسي ویلای، ډاکټر ته نسي ویلای، خپل د ځان سره ساتي دونه جرأت دوی په ځان کینی ویني چې باید د ډاکټر سره د یو قابلیت سره مثلا شریک کړی خپل ستونزې.
د زابل وسیدونکې رخشانه بیا وایي ټولنیز باورونه هم په ډیری مواردو کې روغتیایي خدماتو ته د شذو د لاسرسي مخه نیسي. د بیلګې په توګه دا وایي
زمو په پښتنه ټولنه کې ډیر خلک نه غواړي چې مثلا خپل خور یا مېرمنې نارینه ډاکټر ته ښکارا کړي. موږ ته په خپل ساحو کې خزینه ډاکټرانو مستخدمي کړي، موږ ته په خپل ساحو کې داسې زمینه برابر کړي چې موږ مثلا غوا ته دسترسي ولرو، لاسرسي ورته ولرو.
د خصوصي روغتون قابله ملالۍ بیا په دې باور ده چې ښځې د روغتیا په برخه کې کافي پوهاوی نه لري او له همدې کبله د دوی روغتیایي وضعیت په ځینو مواردو کې په خطر کې وي.
اما په هوایی نسته، موږ قابلیت نه لرو چې ساحو ته مثلا لاړ سي خلکو ته اما په هوایی وکړي چې څنګه باید خپل ځان وساتي د امراض په مقابل کې، څنګه باید خپل نظافت دوی باید مراعات کړي. دا سه ډیر مشکلات سته چې ښځې بیچارهګانې ورسره مخامخ دي او ډیر سخت ضرورت لري ډاکټرانو ته، قابلیت ته، کلینیکو ته، صحي مراکز ته، صحي کومکو ته.
هڅه مو وکړه چې په کندهار، هلمند او زابل ولایتونو کې د میرمنو د دغه روغتیایي ستونزو په اړه د طالبانو د حکومت د روغتیا د برخې د مسولینو نظر واخلو، خو هغوی د دې راپور تر خپرېدو پورې خبرو ته حاضر نسول. روغتیا پالان وایي اقتصادي مرستې د لیرو پرتو سیمو لپاره د روغتیایي خدماتو پراختیا، د متخصصو ډاکټرانو زیاتوالی او د روغتیایي پوهاوي لوړول هغه تدابیر دي چې کولای سي د ښځو روغتیایي حالت ښه کړي.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک پانا لایک کړئ او له وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
په خوست کې سوداګری شزی وایي د رسمي دندو له لاسه ورکولو وروسته دکانداري ته مخه کړې ده. په خوست کې د شزو لپاره په ځانګړي سوداګریز مارکیټ کې کاروباري او دوکانداري شزی وایي چې په دې ځای کې سوداګري په شکې دوده. نجیب الله الخیل راپور لري.
په خوست کې د خزو لپاره په ځانګړي سوداګریز مارکیټ کې کاروباري او دوکانداري خزی وایي چې په دې ځای کې سوداګري په شکې دوده. په یاد سوداګریز مارکیټ کې چې ټولې چارې خزی سمبالوي، خزینه رختونه، د کور سامانونه، د سینګار توکي او د خزو او ماشومانو د اړتیا وړ شیان پکې پلورل کیږي. په خوست کې د خزو لپاره په ځانګړي سوداګریز مارکیټ کې یو شمیر هغه خزی هم اوس دوکانداری کوي چې مخکې رسمي دندې درلودې او یا هم زده کړې کولې. پخوانی ښوونکی مریم چې اوس دوکانداری کوي آزادې راډیو ته وویل ځکه یې دا کسب غوره کړی چې په دې وروستیو کې ډېرې لوستې خزې نهیلي شوې دي او دا په دې کار سره نه یوازې خپل ځان بوخ ساتي بلکې د خپلې کورنۍ په نفقه ګټلو کې هم مرسته کوي.
د دې په خاطر مې ورته مخه کړه چې ډېرې تعلیم یافته ښځې په کور نوسي چې وظیفه پیدا نه شي وایي چې تعلیم مې اسسار ته بلخ شو. د دې په خاطر زر ورته مې شروع شوه نورې تعلیم یافته مې چې وویني د شاګردانو مکتب یبل لکه اوس یې مو دوکان چې وویني راه دوکان دی څلور لکه روپۍ مې سرمایه کې کړې وه خو چې کولر بدلېږي په دوه چنده شوی دی ضعیف شوی دی کور مې ښه شوی دی.
د خوست د ښځو لپاره په ځانګړي سوداګریز مارکیټ کې یوه بله دوکانداره نرګس هم وایي پخوا یې زامنو د ښار په بېلابېلو ځایونو کې د لاس مزدوري کوله خو له هغه وروسته چې په دې مارکیټ کې کاروبار پیل کړی دومره ګټه وټه په لاس ورځي چې د کور اړتیاوې ورباندې څه ناڅه پوره کېږي.
دا لکه د زمانو به مو د لاس چاره کوله لاس کاروبار به کوله کنه بس باغ مو گزاره کوله بس اوس دا مارکیټ فال شوی دی بس حلال حق رزق ګټو په دغه باندې گزاره کوو.
د خزو لپاره دا ځانګړی سوداګریز مارکیټ د تیر جمهوریت نظام پر مهال د خوست ښار اړوند د 1200 فاميلي د استوګنې په پروژه کې جوړ شو چې اوس مهال لزګونو خزو پکې دوکانداري تمخه کړې ده. یوه بل دکاندار هیله وایي
د
ځینو کورنۍ ښځې د دې اجازه نه لري چې ښار ته ولاړ شي او د خپل اړتیا وړ توکي راونیسي. دلته پاسنۍ راتللې او توکي رانیولی شي. په پیل کې دې مارکیټ ته تګ او راتګ لږ و خو موږ خوشحاله یو چې ورځ تر بلې دا مارکیټ په ښه کېدو دی. ښځې راځي او د خپلې خوښې وړ توکي رانیسي.
سره لدی چې په خوست کې د ښځو سوداګریز مارکیټ په مناسب موقعیت کې پرخې نقشه جوړ شوی خو ځینې نیمګړتیاوې لري چې سوداګرې ښځې د هواریدو غوښتنه کوي. د ښځو په سوداګریز مارکیټ کې د بنجاره توکو دوکاندار ملالۍ د دې ځای و اساس ستونزه د دوامداره برښتان نشتون ګڼي.
دلته د برق مونږ ته دومره لویه ستونزه ده چې تر درو بجو پر مونږ دلته دوکانونه کولی شو دې نه بعد مونږ دوکانونه نشو کولی. دلته ځکه نشو کولی چې مونږ ته توره شپه شي مونږ سولر لرلې هغه مونږ ته بعد راتلې کړي چروې د کورځوالي بس بیا ته مونږ پښتنه چانه وکړه مونږ دلته لوه نه لرو. دلته چې یو کس مونږ ترن نه زیاده پته نه لګي چې مونږ دلته مارکیټ لرو.
همدارنګ خوسته انجنیر او مېرمنې د دوی لپاره د حرفوي زده کړو او کسبونو زده کول هم اړین بولیا وایي کچېرې دوی په بیلابیلو برخو کې وروزلی شي او د کار وسایل ورکړل شي نو له یوې خوا به له بیکاری وژغورل شي او بل لوري ته به د خپلو کورنیو د اقتصادي اړتیاو په پوره کولو کې هم ونډه واخلي.
ازادي راډیو په انټرنیټ کې ازادي راډیو ډاٹ کام کې اوري. د ازادي راډیو په ویب سټ کې د هغو راپورونو متن تاسو لوستل شئ چې د ازادي راډیو له لارې خبري شي. د سپورت لړګره د خبر لرو چې د ویسټ انډیز او جنوبي افریقا ترمنځ 15 ورځنی لوبه پرون پیل شوه ده. دا لوبه په دې حساب جالبه ده چې د دوړو ټیمونو بیټسمینانو لږ رنزونه کړی دي. جنوبي افریقا ټول لوبغاړي د یو سلو شپېتو منډو په جوړېدو له لاسه ورکړل او په ځواب کې ویسټ انډیز ونیوي منډې وکړې. و لوبغاړي وسوسېدل. نن د دې لوبو دوهم ورځ ده. اوس هم ازادي راډیو ته ستاسو یو شمېر رسېدلي پیغامونه.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم. مردا غواړو چې دلته په جړې کې د جړې ولسوالۍ سمستاسو په تماس کې چې یو څوک وبونه سوال خلک ولیدلې دي نو موږ یې وسره کوي پیسې چې سم د لاسه راځي چې خپل رویه نو مشته چې نه ده رسیدلې. مردا غواړو چې مردا د غټو چارواکو په ولار سي.
زمانم زبی هولادی د نیمروز ولایت دلارام ولسوالی څخه ستای سره په تماس کې د ازادي رادیو ټول کارکونکو ته سلامونه نیکه هم احترامات. بعد سلامت زموږ په منطقه کې د انسانانو په ژوند کې بغیر د منفي بدلونو څخه کوم مثبت بدلون د طالبانو د حکومت تر اتګه سره نه دی راغلی. یوازې د نستی او د غربت وخلګو ته مخه ده او یوازې د غربت بدلون او د بیکاری بدلونونو د خلکو په ژوند کې ورځ تر بلې زیاتې پر زیاتودي چې اصلي سبب او لامل هم د ګمرکاتو زیاتوالی او یا د مسولینو په خپل اصلي مسولیت باندې سر نه ګرځول او یا نور دې ته ورته کارونه دي. د مثال په توګه یو عمده سبب زموږ په منطقه کې د خلکو د کلاتو او د غربت هغه د حکومت ورځ تر بلې پر خلکو باندې خپل ټکسونه او مالی او اجاره پر خلکو باندې زیاتوي چې د سرایو څخه مالی او اجاره ټولوي. حتی یو دکان کچا جوړ کړی داغه څخه مالی او اجاره ټولوي. حتی که یو سماوار یو کوچنی وټل غرفه څوک ولري د کاروبار پر هغه باندې خپل مالی او خپل ټکس جوړوي. نو په دې کې له تاسو ما ځخت لوړ مسولین او لوړ رتبه چارواکو پرې ورسوي. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
څلور بجې او دېرش دقیقې کېدونکې دی وړاندې لنډ خبرونه لرو، خو دا یادونه وکړم چې په دې خبرونه کې تر څلور نیمو بجو وروسته د ازادي مېلمه تاسو ته معرفي کوو. خو څلور بجې او دېرش دقیقې شوې، لنډ خبرونه.